امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لنډیز د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایوي رئیس دویم مرستل حاجی محمد محقق نوای د برمته شوو مسافرو د خلاصون لپاره د طالبانو کوټ شورا ته غیر رسمي هیئت استولې ده. افغان کمانډو قواوو د ننګرهار په ولایت کې د داعش په خلاف عملیات پیل کړي دي او د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس پرون د جمعې په ورځ ویلي د اسلامي دولت ډله ښه مجهزه او وسلواله ده او ډېرې پیسې لري. السلام علیکم. رو جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واورو او په آخر کې به د افغان طالبان او پاکستان په باره کې رپورټ در واورو. خدا دې اوس پام وکړئ له طاهر اڅکزي صاحب نه به خبرونه واورو.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د برمتسو یو دیش مسافرو د خلاصون لپاره د طالبانو د کوټ شورا ته غیر رسمي هیئت استولې دي. شاغلی محقق پرون د جمعې په ورځ د استاد عبدالعلي مزاری د مړینې د شلمې کالیزې په مناسبت په کابل کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو سره د دغه هیئت کتنې وروسته طالبانو یو فتوا صادره کړې چې پکې د دوو یو دیش بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه سوې ده. محقق وویل چې د دوو کسانو د خلاصون لپاره کراچۍ ته هم یو هیئت استولی وو. هغه ونه ویل چې په دې هیئت کې څوک شامل وو او هلته یې د طالبانو د کومو چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو د حاجی محمد محقق د دې خبرو په باره کې څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ یوه اعلامیه خپره کړې وه او ویلي وو چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. افغان کمانډو قواو د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ډلې په خلاف عملیات پیل کړي او د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي وژلي دي. پوځیانو ویل دي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې 9 جنګیالي وژلي او 12 نور یې زخمي کړي دي. عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د غنیخیلو په ولسوالۍ کې کړي دي چې ویل کېږي یو قومي مشر هم پکې د خپل یو زوی او وراره سره وژل شوی دی. په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان دګروال محمد نومان هاتفي امریکا ژغ ته وویل چې په محلي وخت د وړمې شپې راهیسې د دوی کمانډوز واکونو په غنی خیلو کې د داعش د ډلې په خلاف ځانګړي عملیات کړي دي چې تر پرون مازیګر دوام درلود. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس جان برینان پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله ښه مجهزه او وسلواله ده او ډېرې پیسې لري، مګر داسې هم نه ده چې هغې ته دې څوک ماته نسی ورکولای. برینان په نیویارک کې د بهرنیو روابط شورا ته وویل چې دغه مبارزین ښه ډیسپلین لري او په جګړه کې سرسخت دي او په یوه ورځ کې مخنیوی نسی کېدای، مګر هغه وویل چې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو د اسلامي دولت ډلې ډېرې قواوې کمزورې کړې دي او داسې جدي نښې نشانې موجودې دي چې د هغوی ماشین زیانمن شوی دی. د سی آی ای رئیس دا هم وویل چې د داعش هغه لوی نوم چې په عراق او سوریه کې د بریالیتوبونو په ترلاسه کولو کې ګټلی وو نور کوچنی او راټیټ شوی دی، ځکه چې موږ وینو چې هغوی د ماتې سره مخامخ دي، موږ وینو چې د هغوی په لیکو کې اختلافونه راپیدا شوي دي، موږ وینو چې هغه سیمې او ځایونه چې هغوی نیولي دي د هغو د ادارې او کنټرولولو په برخه کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په عراق کې حکومتي قواو د تکري تشار په نیولو کې په هغوی باندې فشار زیات کړی دی او د رپورټونو له مخې هغوی ځینې سیمې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دیر زره عراقي عسکرو او د ایران طرفدارو شیعه ملیشو دغه ښار محاصره کړی او د هغه ځینې برخې نیولې دي. د مصر متحد د خلیج ملکونو پرون د جمعې په ورځ په یوه اقتصادي غونډه کې وعده وکړه چې مصر ته به 2 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې د هغه هیواد وران ویجاړ اقتصاد بیرته فعال شي. د کویت، سعودي عربستان او د عربي متحده اماراتو مشرانو د دې غونډې په لومړۍ ورځ چې د مصر په شرم الشیخ کې جوړ شوی ده وعده وکړه چې هر یو به مصر ته 4 میلیارډ ډالر مرسته ورکړي. دی غونډې ته د تجارتي مؤسسو په سلګونو مشران او اروپایي ډیپلوماټان هم ورغلي دي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی وویل چې د حکومت هغه قوانین او مقررات تعدیل کړي دي چې د هغو شرکتونو او مؤسسو لپاره دا مشکل و چې په مصر کې پانګې واچوي. هغه وویل چې مصر په امانتداری سره خپل نړیوال پورونه ادا کړي او غواړي په اقتصاد کې ډاډ او باور را پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دې غونډې ته وینا وکړه او ویل چې ښاغلی سیسی د مصر ودی او پرمختګ ته ملاتړلی ده. هغه وویل چې امریکا هم عزم کړی دی چې د توندلارو او تروریستان په مقابل کې په جګړه کې چې غواړي مصر د پرمختګ پر ځای بیرته شاته کې د مصر سره مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. امریکایي او کیوبایي چارواکي به د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا شروع کېدو په اړه د دوشنبه په ورځ دریم راوند خبرو ته سره کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ ویل دی چې دا خبرې به په هوانا کې پیل شي او څو ورځې به دوام وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ روسي خبرې د فبروري د میاشت په اخر کې دلته په واشنگتن کې سوي وي. مرکچانو په یو لړ مسالو باندې خبرې وکړي چې په واشنگتن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو بیا پرانستل هم پکې شامل وو. 15 کال کې شې دغه سفارتونه ترل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړی چارواکي د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د دې امکانات ست چې دغه سفارتونه به د اپریل په میاشت کې په پاناما کې د امریکایي هوادونو د مشرانو د عالی جرګې په وخت کې پرانستل شي، وویل چې دا هغه موضوع ده چې موږ یې غواړو. چین خپل قواو ته ورسره له هغه د تایرسي امر ورکړی دی چې د میانمار قواو د دواړو هوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې په څو غونډیو باندې د توپونو ډزې وکړې. 4 کسې ووژل او 2 نور یې زخمي کړل. دا د دې په داسې حال کې سوي دي چې د میانمار د اردو او د قومي چینایي یاغیانو ترمنځ شخړې او جګړې د کوکانګ د خاصې سیمې په شمال کې روانې وي. د کوکانګ نتاخي هوتان میانلین امریکا ژغته وویل چې پرون د جمعې په ورځ د میانمار په بيدریغه هوایي حملو کې 4 تنه چینایي کلیوال وژل سوي او 9 تنه نور زخمي سوي دي. د میانمار اردو په کوکانګ کې مارشاله او استراري حالت اعلان کړي او په زورګونو خلک مجبور سوي دي چې د چین د یونان جنوبي ولایت پناورولي. د میانمار حکومت په چینایي محلي چارواکو او نورو قومي ډلو باندې تور لګولې دي چې د یاغانو سره مرسته کوي او د سرحد په اوږدو کې د حملو په مخنیوي کې د چین مرسته غوښتي ده. د نایجیریا اردو ویل دي چې عسکرو یې د آدم هوا په شمال ختیځ ایالت کې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو څخه ورسته یې سیمه هم آزاد کړې ده. اردو په ټویټر کې دا څرګنده کړې چې عسکرو د پنځشنبه په ورځ یا غیان د میداګالی څخه پوسی واخستل. دا د نایجیریا او کامیرون ترمن سرحد ته نږدې سیمه ده. د دې رپورت په اړه مستقلو منابعو لاڅه نه دی ویلي. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن د چهارشنبه په ورځ د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې پیشبینی کړې و چې بوکو حرام به د آدم هوا او یوبی په یالتونو کې خپلې ورستۍ نیول سوي سیمې بل اونۍ له لاسه ورکړي. د څو ملکونو په تعرضي عملیاتو کې دغه اسلامي توندلاري ډلې د هغو ډیرو شارګوټو څخه په شاتم به د څو ملکونو په تعرضي عملیاتو کې دغه اسلامي توندلاري ډله د هغو ډیرو شارګوټو څخه په شاتم به ولسوي د چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې نیولې وو. او د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې ویل دي چې چارواکو 8 تنه مشکوک اسلامي مبارزین د اسلامي دولت د ډلې سره د اړیکو په تور نیول دي. هغوی شپږ نارینه او دوه ښځې دي او دا تور پر لګېدلې دي چې د هغې شبکې یو برخه ده چې په اسپانیا کې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي او جنګیالي استخداموي چې سوریه او عراق ته واستوي. د دغه وزارت په بیانیه کې ویل شوی دي چې دغه خلک د اسپانیا د شمال ختیځ په دوو ولایتونو بارسلونا او ګیرونا او همدارس په مرکزی ولایتونو اویلا او ګیدادریل کې نیول شوی دي. دغه اته نیول شوی کسان ټول هسپانوي اتبادي او 15 تنه پکې اصلا د المغرب دي. بیانیه ویل دي چې دغه دلی ملي امنیت د جدي حتمی او دوامدارو ګواښونو سره مخامخ کړی وو. هغوی په اسپانیا کې د اسلامي دولت د دلی لپاره تبلیغات کول. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به د خبرونو وروسته راپورټونه راوخلو. د نشئی توکو وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي نو وایي چې د ماسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د اصلاحاتو لراوستو وروسته دغه قانون عدلي وزارت ته استول دی چې له حقوقي او تخنیکی څیړنو څخه وروسته به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د چارواکو په وینا په دغه قانون کې به اصلاحات د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه د ممتاز بهیر رپورت.
د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې دغه مرکز په تیرو نه کلونو کې د نشئی توکو د قاچاقونکو سباندې 3000 دوسیه سیړلې دي. د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د مطبوعاتو مسؤل ویاند احمد خالد موحد امریکا غټول په دې مرکز کې ل 3000 څخه زیات لوی او متوسط قاچاقونکو ته درې ګونو محکمو د نقدي جریمو ترڅنګ د بند اوګدې مودې سزا هم اورولې ده. خغلی هدیه تکړه چې په دغه شمیر قاچاقونکو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د دوی د قضیو او دوسیو شمیر له 3000 څخه زیاتېږي، ورکه زیات شمیر بهرنیان هم شامل دي چې په اړه یې بشپړ جزئیات زموږ په ویپاڼه کې خبره شوې دي. خغلی موحد ویل چې په نیول شو قاچاقونکو کې سلور اتیا میرمنې هم شامل دي چې د بیلابیل ډوله نشئی توکو په قاچاق کې نیول شوې دي. هغه ویل اکثرا نیول شوې میرمنې د ایران، پاکستان او یو شمیر افریقایي هیوادونو اوسیدونکې دي او زیاته کړه چې ورکه یو شمیر افغان میرمنې هم شامل دي. اکثره دغه میرمنې هغه قاچاقونکې دي چې له 2 نیولې تر 500 کیلوګرامه مواد یې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدول چې د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د نشئی توکو دغه شمیر قاچاقونکي په افغانستان کې د کورنۍ او چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت او نورو کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي او دغه مرکز ته سپارل شوي دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس مکلف دي هر کال لستنه هغه لوی قاچاقونکي ونیسي چې د هغوی په تور لیست کې شاملېږي. خغلی موحد وایي چې سږ کال پولیسو په دې برخه کې خلاص تراوړنه درلوده او په تور لیست کې شامل شوي زیات شمیر قاچاقونکي نیولې دي. که څه هم خالد موحد د نیول شوو لویو قاچاق کونکو د نمونو او شمیر له خودلو څخه ډډه وکړه، خو دومره ویل چې سکل پولیسو د باندونو یو شمیر مشران هم نیولی چې درېګونو محکمو یې په اړه خپل پریکړې اورولې دي. که په تور لیست کې شامل ندي، خود نشئی توکو د قاچاق په لویو شبکو کې شامل وو چې د پولیسو او کشفي ارګانونو لخوا ونیول شول. د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو لمخې د روان کال په 11 میاشتو کې د سباندې 1500 قضیو په تړاو 655 تورن کسان هغوی ته سپارل شوی دي چې د زیات شمیر تورنو کسانو دوسیه بشپړې شوی او درېګونو محکمو یې په اړه خپل وروستۍ پریکړې هم اورولې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، سپدا بل رپورټ راوخلو. په پکتیا کې د خوځو د حقوقو فعالین وایي چې په دې ولایت کې د خوځو د ستونزو په حل کې لازم کار نه دی شوی. دوی له مسؤولو ادارو د غواړي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په پوره ډول ترسره کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی له خوست نه دا رپورټ را لیږلی دی چې اوس په ګډه واورو.
د خزر سیوات ټیټه کچا د زګلو د پر زمینی نه برابرول په جګول وردن جنو ودول په بدو کې ورکړه کورنۍ زور زیاته یو کمزور اقتصاد د خزر پر وړاندې افغانستان شموله عمده ستونزې بلل کیږي. مګر په پکتیا کې د خزر د حقونو مدافعین وایي چې په دې ولایت کې خزر ته د خپل حقونو د ورکړې په مسأله کې مسؤل ادارو خپل مسؤلیت په پراتوګ نه دی تر سره کړی. په دغه ولایت کې د خزر شبکې مشر ماهر احمدزی وایي چې په پراخ ډول په یاد شوی برخه کې عامه په هوای تر سره شوی وای د خزو د پرمختګ پر وړاندې د ډیرښت سوندو د حل لامل بګرځیدلای وای. په عین حال کې ماهر احمدزی په دې نظر ده چې که د ښځو رسې وازده کړې تر څنګ نجونو ته د ښوونځي او بیا تر پوهنتونه د زده کړې اجازه ورکړل شي، اوسنۍ ستونزې په بشپړ ډول له منځه تللی شي.
اکثرا خویندې زموږ دلته بې سواده دي، زمینه د سواد ورته برابر شوې نه ده، یا کورنۍ نسبت د بعض رواجونه چې دلته دي که شپږم صنفه پورې رسېږي وایي نور نو لویه شوې ده، پس د دې نه باید خپل تحصیل ته ادامه ورنه کړي. دغه متاسفانه وخت چې یوه ښځه مهم ښځه توانمند کېږي په څه شي؟ په تعلیم و تربیه باندې. وخت چې یوه ښځه باسواده وي هغه کولی شي له خپل حقونه لاسته راوړي او خپل حق نه دفاع وکړي.
په ګردیز کې د افغان ښځو شبکې دغه مشره د ښځو چارو لجاست غوښتنه کوي چې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره له دوی سره ګډ کار او په لرې پرتو سیمو کې پراخ عامه پوهاوی وکړي. د ګردیز یوه بله ښځینه مدني فعاله انارګله په دې ولایت کې د ښځو اوسنی هر اړخیز حالت د تیرو څو کلونو په پرتله ښه بولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لا نور ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. هغې امریکا غږ ته وویل:
موږ او تاسو په فکر وکړئ، دیارلس کاله مخکې پرتلې نه اوس ډیر تغییرات ښځو په ژوند کې راغلی، خو که چیرې مثلا ټول ارګانونه یو بل سره همکار وي او د تاوتریخوالي په هکله او د خشونت په هکله کار وسي، نور هم به د خویندو په ژوند کې تغییرات راسي. نو موږ د ټولو ارګانونه، خصوصا هغه ارګانونه چې د ښځو لپاره فعالیت کوي، د هغو نه موږ تقاضا دا ده چې هغه کوم هلې ځلې چې دوی کوي باید نورې هم زیات کړي، او خصوصا موږ هغه خویندې سکونډې دي، بې وزلې دي، د هغو لپاره باید دوی داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته داسې کارونه برابر کړي، که نه سو دوی خپله وتوانېږي څه کار وکړي، مثلا خپله په خپله پښو ودرېږي او خپل اقتصاد ته دوی وده ورکړي او دوی دا خشونت به نور لکم شي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل هم د ښځو پر وړاندې یادې شوې ستونزې ومنلې، خو یې ویل چې د حل په اړه یې مختلف پروګرامونه جوړ کړي او هم تر کار لاندې دي. هغه وایي:
د سواد موزي کورسونه لرو، په ولسوالیو کې لرو چې په داخل د کورونو کې مور کړي دي، او د اویک موسسې د خوانه خزینه شوراګانې لرو، د سیکه موسسې د خوانه مو خزینه شوراګانې جوړې کړي، هغه په ولسوالیو کې دي، هلته نمایندګانې لرو چې د هغه په ذریعه موږ خپل ستونزې او مشکلات حل کوو.
نسرین اوریاخیل دغه راز وایي چې سرپرست کورنۍ د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره یې هم د ځینو خیریه سازمانونو په همکارۍ ځینې پروګرامونه جوړ کړي چې تر ډیره مؤثر ثابت شوي دي.
پکتیا کې اقتصادي لاملونه زیات دي، خوندې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو موږ د دې لپاره ډیر څه کړي دي، خود کفایي پروژې مو ور کړي دي، همدارنګه په مرکز کې او په داخل د ښځو چارو ریاست کې موږ دې ته اقتصادي پروژې لاسته راوړي چې د مختلفو ولسوالیو نه خوندې په دې کې مستفید سوالي.
د ښځو د یادو شوي ستونزو تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د تیر لمریز کال په پرتله سږ کال په پکتیا او ګاونډیو ولایاتو کې له ښځو سره د کورني زور زیاتي پیښې 50% زیاتې شوي، چې عمده لاملونه اقتصادي ستونزې، بېسوادي او د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي کموالی بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم څو لنډ او مهم خبرونه. افغان کوماندو قواو د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ډلې په خلاف عملیات پیل کړي او د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي وژلي دي. پوځیانو ویل چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې 9 جنګیالي وژلي او 12 نور یې زخمی کړی دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس جان برین پرون د جمعې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډله ښه مجهزه او وسلواله ده او ډېرې پیسې لري، مګر داسې هم نه ده چې هغې ته چې څوک ماته نسی ورکولای. برین په نیویارک کې د بهرنیو روابطو شورا ته وویل چې دغه مبارزین ښه ډیسپلین لري او په جګړه کې سرسخته دي او په یوه ورځ کې مخنیوی نسی کېدای، مګر هغه وویل چې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو د اسلامي دولت د ډلې ډېرې قواوې کمزورې کړې دي او داسې جدي نښې نشانې موجودې دي چې د هغوی ماشین زیانمن سوی دی. د مصر متحد د خلیج ملکونو پرون د جمعې په ورځ په یوه اقتصادي غونډه کې وعده وکړه چې مصر ته به 12 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې د هغه هیواد وران ویجاړ اقتصاد بیرته فعال شي. امریکایي او کیوبایي چارواکي به د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا شروع کېدو په اړه د دوشنبې په ورځ درېیم راوند خبرو ته سره کښېني، او چین خپلو قواوو ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر ورکړی دی چې د میانمار قواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې په څو غونډیو باندې د توپونو ډزې وکړې، څلور کسه یې ووژل او څو نور یې زخمي کړل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 ریښتینی او تازه خبرونه
ترن اوریدونکو سپدا راپورټ را واخلو. د هند صدر اعظم سریلانکا ته رسیدل دي. د امریکا غ خبرال انجنا پاسری چا په دې باره کې له نوې ډینې نه دا رپورټ را لګل. د هند صدر اعظم نارندرا مودی په سریلانکا کې پارلمان ته د وینا په ترڅ کې د هند سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اهمیت باندې ټینګار وکړ چې د هند سمندر څپې به د وشتمې پیړۍ مسیر وټاکي. ښاغلی مودی وایي
شیپنګ اټس ډایرکشن از ا ریسپانسبلټی فار د کنټریز ان د ریجن. وی آر ټو کنټریز ایٹ د کروس روډز اف د انډین اوشن.
د دې مسیر اټاکل د سیمې د هیوادونو مسؤلیت دی. زمونږ دوه هیوادونه د هند سمندر په څلور لارو کې انواقع دي. ستاسې مشرتوب او زمونږ انډوالي د سوله ییز محفوظ باثباته او سوکاله کښتۍ چلونې ګاونډ لپاره به ډیر مهم وي. خاغلی مودی اپارون د جمعې په ورځ د سیمې د دوه هیوادونو موریشس او سیچل د سفر نه وروسته سریلانکا ته ورسېد. د هند د سمندر هیوادونو ته د هغه سفر داسې یو کوشش دی چې غواړي هغه څه اصلاح کړي چې د نوې ډیلي لخوا ورباندې سترګې پټې شوې وي. دې کار د چین سره مرسته وکړه چې په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي چې هند له ډېر پخوانه د کښتۍ چلونې انګل ګاڼه. مودی اوس په دې ټینګار کوي چې غواړي دغه بڼه بدله کړي او په اقتصادي او امنیتي همکارۍ باندې ټینګار کوي. د سیمې د هیوادونو سره د مرستې زیاتې شي. سریلانکا چې د هند جنوب ته پراته ده د هند په لومړیتوبونو کې راځي. ښاغلی مودی د هند لومړی صدر اعظم ده چې په 8 کالو کې دغه هیواد ته سفر کوي. دا وایي کې دا شي سریلانکا د هند تر ټولو قوي اقتصادي انډیوال وي. د زیاته کړه چې تجارت، ټکنالوژي او پنګا چونه د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ جریان پیدا کوي. ښاغلی مودی وایي
Our neighbors should have the first claim on India. I'll be happy if India serves as a catalyst.
زمون گاونډان له هند نه باید لومړی غوښتنه وکړي. زه به خوښ شم چې که هند خپل گاونډانو په پرمختګ کې د یو مرستندوی په حیث خدمت وکړي. دغه دواړو هیوادونو څلور موافقې لاسلیک کړي دي چې په دوی کې د ویزې او په ګمرکي مقرراتو کې اسانتیاوې راوستل شامل دي چې تجارت تقویه کوي او په کې پراته خنډونه کموي. خاغلی مودی د سریلانکا د نوی انتخاب شوی جمهور رئیس میتریپالا سریسینا سره هم ولیدل. د دغه هیواد ته تقریبا یوه میاشت وروسته له هغې سفر کوي چې دواړو مشرانو په نوي ډیلي کې په پراخو موضوعاتو باندې خبرې وکړې او ویمنله چې د دغې سیمې دفاعي، امنیتي، همکاري او کلتوري ارتباط به قوي کوي. هند ژمنه وکړه چې د سریلانکا سره 313 میلیون ډالر مرسته کوي چې د اورګاډي په بنیادي کارونو باندې ولګوي او د ترین کومالی د بندر په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي چې د پټرولیمو په سیمه ییزه مرکز باندې بدل شي. صدر اعظم مودی له سریلانکا نه دا غوښتنه هم وکړه چې د هیواد د اوږده کورنۍ جنگ نه وروسته دی د تامل اقلیت ته زیاته خودمختاري ورکړي. ښاغلی مودی وای
یو هاف سکسسفلی ډیفیټډ ټیرریزم اینڈ براټ د کانفلیکټ ټو ان اینڈ. یو ناو سٹینڈ ایٹ ا مومنٹ اف
هیستوری. په بریالي توګه ټیرریزم ته ماته ورکړه او جګړه مو پای ته ورسوله. تاسو اوس تاریخي فرصت لرئ چې زړونه لاسته راوړئ او د ټولنې د ټولو طبقو په پرهارونو باندې مرهم کیږدئ. هند چې ګڼ شمېر تامیلیان پکې ژوند کوي د سریلانکا د تامیلیانو او د اکثریت سینهالیانو ترمنځ د بیا پخلاینې په ضرورت باندې ټینګار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راول خو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان حکومتي چارواکو او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه یو لړ زد او نقیز بیانونه خپاره کړي دي چې په نتیجه کې په دغه جنگ ځپلي ان ملک د روغې جوړې کوښونه لبی یقین سره مخامخ کړي دي. سلیمان شاه با تاسو ته په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبريال یا از ګل راپورټ غټی کې درواوره
د افغانستان د وسنی حکومت او د طالبانو د تحریک ترمن د سولې د مذاکراتو امکانات د ګډوډۍ ښکار شوې دي او یو ډول غیر یقیني صورتحال رامنځته شوې ده. دا ویره راپیدا شوې ده چې شاید په افغانستان کې به په 1390 هجري شمسي کال کې د سولې او امنیت په ځای د پسرلي په موسم کې یو ځل بیا د طالبانو او دولتي قواو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ځینې لوړپوړو مامورانو او په پاکستان کې مشت د طالبانو یو شمېر قوماندانانو داسې اشاره ورکړې وې چې امکان لري د دواړو خواو ترمنځ د پسرلي په موسم کې خبرې پیل شي، خو په عین وخت کې د طالبانو ځینو نورو مشرانو بیا دغه بیانونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان له موجوده حکومت سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی او نه ورسره د خبرو اترو نیت لري. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شو چې د طالبانو او حکومتي مامورانو ترمنځ د پاکستاني چارواکو په منځګړیتوب او وساطت تماسونه نیول شوي دي او د سولې مذاکرات به زر پیل شي. په یو بل رپورټ کې خبر ورکړل شو چې د طالبانو د مشرانو یو هیئت په سری توګه اسلام آباد ته څه موده مخکې سفر کړی او له پاکستاني چارواکو او چینایي ډیپلوماتانو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. طالبانو د جمعې په ورځ دغه رپورټونه رد کړل او ویل چې د افغانستان د حکومت لاسازو سره د تیرې یوې میاشتې په موده کې هیڅ قسم تماس نه دی نیولی او په مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه بې بنیاده او درواغ دي. طالبان وای چې په قطر کې استازو یو خارجي هیواد ته هم د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په نیت سفر نه دی کړی او نه یې له چا سره تماس نیولی دی. لبل خوا جمهور رئیس اشرف غنی او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو په خپل وروستي بیانیو کې څو ځلې له طالبانو سره تماسونو د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. د پنځشنبه په ورځ د سمې حکومتداري او اداري اصلاحاتو لپاره د ښاغلي اشرف غنی استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
و تمایلات خیلی زیاد از طرف
طالبان و خبر سره
طالبان وجود داره که
او وای هغوی د سولې په خاطر
میز مذاکره
دی او ګذین
نشته چې ان شاء الله مای وعدی
مشاهده شي بل میاش په سولې په خبر کې پرمختګ وشي. څور از مخکې د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ لپاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز هم په ویمرکی کې دا خبره کړې و چې د سولې د خبرو د شروع کولو لپاره حل ځلې ګړندې شوې دي او پرمختګ پکې شوی. خو سرتاج عزیز چې په اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرې کولې په دې اړه نور څه تفصيلات ورنکړل. دغه څرګندونو باوجود ځینې خلک له مخکې نشکمنو او په دې عقیده دي چې د سولې د خبرو عملی امکانات په موجوده شرایطو کې کم لیدل کیږي. د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر داوود مرادیان وای چې د جنگ د اوږدېدو په وجه د طالبانو ترمنځ اختلاف نظر پیدا شوی دی.
We have to identify who are we going to talk with in the peace process and those who are going to be engaged in the peace process, to what extent they represent the entirety of the Taliban. So even if you have a successful peace process,
دوستان طالبان چې موږ سره خبرو ته کینی د خپل ټولو مشرانو اساسیزوب نشي کولای. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکو په دې نظر دی شاید چې له حکومت سره د هر ډول تماسونو د انکار نه د طالبانو یو مرامدای هغه نه غواړي چې له چا سره د فکر پیدا شي چې ګوندي د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شي وي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په دې تاکید وکړ ترڅو چې افغانستان نه ټول خارجي عسكر په بشپړه توګه وتلی نه او یو آزاد او خپلواکي حکومت په افغانستان کې نوی جوړ شوی د کابل له حکومتي چارواکو سره به خبري ونه کی. ټاکر شوی دا چې ښاغلی اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر روانه میاشت کې واشنگټن ته سفر وکړي او د پنځشنبه پر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ښاغلی اشرف غنی سره په ټلیفون خبري وکړي او په افغانستان کې د موجوده امنیتي وضعیت د ښه کولو په اړه سره سلا مشورې وکړي.
درنو اوریدونکو زمون نیم ساعت ورسته خبرونه پاته ورسیده د بلنه درکو دریخ پرونته چې څو شی به ورسته به خبره شي.